سهار اته بجه شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلا مشورو وروسته په پرانیستې غونډه کې بحث وکړي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په کابل کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یوناما مشره روزا اوتنبایوا او د مدني ټولنو یوه افغانه استازي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم د غونډې ته ویناوی وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستانه د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د نجونو او ښځو تعلیم او کار بله هغه موضوع ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې خبرې پرې کیږي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې د افغان کډوالو د وروستیو نیونو او ځورونو په اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل د ستونزه له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوې او هغوی ژمنه کړې چې حل به یې کړي. پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورول او نیول بند کړي. په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوال له تیرو څو ورځو راهیسې وایي چې پولیس یې نیسي او بند ته یې اچوي، خو پرون په پېښور کې ډیره افغان کډوالو هم مشال راډیو ته وویل چې پولیس له تیرو څو ورځو راهیسې چاپې پې وهي او هغه کسان نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هیواد د لوستو ځوانانو او علمی کادرونو وتل لوی ضایع بلل ده. د ښاغلي کرزی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې هغه د څرګندونې پرون د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې ښاغلي کرزی همدراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخوانی ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. اوکراینی چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې له روسي ځواکونو څخه نورې سیمې نیولې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون د جون په شلمه وویل چې اوکراینی ځواکونه په سوکه خو ډاډمنو ګامونو سره د پلان په اساس دفاعي حملو ته دوام ورکوي. میرمن مالیار زیاته کړه چې دوی پر مخ روان دي او حتی لیدل کیږي چې اوکراینی سرتیری د خپلې خاورې یو متر له دښمن څخه نیسي. هغې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې یادونه کړې چې خلک د فلمونو په شان چټک پرمختګ غواړي، خو دا زیاتوي چې هسې امکان نه لري. میرمن مالیار وویل په عین حال کې داسې سیمې هم شته چې د روسیې پاوځ پرمختګ کوي او اوکراینی ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. نوموړې په دې ترڅ کې ختیځ ښارونه کوپیانسک او لیمان د مثال په توګه یاد کړي دي. او د چین صدر اعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره خپل دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین دولتي راډیو په حواله لی چانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ په راکړه ورکړه کې اسانتیاوې راشي. د چین صدر اعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. خوله هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه واوري. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د مړو شویو افغانانو په ډله کې افغانان هم شته. اوبخۍ د مړو شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شته. دغه سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادۍ راډیو ته وویل چې په کښتۍ کې د افغانانو په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي هم سپارو. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
لشپک ورځي زند ورست د یونان په سواحلو کې د وی کښتې د ډوبیدو په پیښه کې د افغانانو مړی نتایج شو. په ایتالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسول احمد خالد اکبری د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه کې افغانان مړ دي خو کره شمیر نه دی معلوم. خغل اکبری وی دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کرش پیر معلوم شي. له دې سره خوا کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د یونان په بو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د معلوماتو له مخې اته بیا افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبې ورځې ناوخته په خپره کړې اعلامیه کې هم د مړه شویو افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وایي له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همداراز هغه کمپنۍ چې مړي انتقالوي له دوی سره په اړیکه کې کېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 15 کیلومترۍ کې یوه کښتۍ چې له 400 نه تر 350 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښه کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټ او کراچۍ په ګډون په یو شمیر سیمو کې مظاهره وکړه. د مظاهره په دې هدف و چې د علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نیول شوي غړي باید سمدستي له بنده خوشي شي. د پی ټی ایم د مظاهرو په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنې غورځنګ پرون د جون په 6 په بنو، پېښور، سوات، کوئټه، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورځنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 6 په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خوره امن غواړي ریاست هغه کسان نسی.
ټکیم خلک امن غواړي په وطن سره خبره کوي، وطن د پر سیالي غواړي، هغه تنه ته ګرځي دوی اجازهشتا نه خپل علاقې ته تاګي اجازهشتا.
هم په دې لړ کې بیا په سوات، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهره کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهره په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مف کې وزیرستان کې زمونږ ملګری ادرحمان وزیر مرکزی ممبر حکیم او د نور دوه ملګري دي هغه گرفتار کړي دي. ولې چې تر تروسه پوری عدالت ته نه پیش کړی ای د پاره بیا نل تر دې کیږي چې وزیرستان کې پلت ناشته
پی ٹی ایم دا احتجاجی مظاهری په داسې حال کې کړی چې د جون په 13مه د جنوبی وزیرستانه د پارلیمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوې بو او پی ٹی ایم تور پوری کړی وو چې علي وزیر فوز ونی وو د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ٹی ایم د جنوبی وزیرستان درې غړي عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر د مای په 13مه او 14مه نیولې شوې دي خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 6مه د بلوچستان په کوئټا لورلای کې هم د پی ٹی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشی کړي د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ٹی ایم احتجاجي مظاهره وکړه د پی ٹی ایم ترڅنګ ملي جمهوریت غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو په کې هم ګډون کړي پښتون ژغورني غورځنګ د عید رحمان وزیر جلال خان او زیکم وزیر د خوشی کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهله چلاهم دوام لري علي وزير د 2000 د رښتم کال د پروري په 14مه تر شپږشت میاشتو بند تیر دورستو د کراچي لزندانه خوشي شوي بو په هغه تورو چې د پاکستانی فوز خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي خنموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ٹی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وای چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امنه او قانوني مبارزه جاري ساتي
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه کسانو ته خدمات وړاندې کوي د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بېوزلۍ له کبله د خپلو اولادونو د مړولو توان هم نه لري په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال امید زهیرمل راکوي
نبی الله وای د ماین په 14 کې خبرګې سترګېړندې شوې اته کسي زکورنۍ ورتر غاړې ته چې اوس د ګټي وټ هیڅ څوک نه لري ته کونړ دغه اوسیدونکو له اوسنۍ واکمن غاړې چې تر وسه یې لاس نیوي وکړي
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوري نیو نو ډیر په مشکلاتو کې یو نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په به خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زمونږ د معاش موږ ته راواله شي
سفر محمد صابر وایي په یو پخه معلول دی او په افغانستان کې دا مهال ورته د کار زمينه برابر نه ده
په خپله خبرې معلولې ما غوښتنې زده چې د معلول لپاره کارونه نشته دی باید د پاره د کار مناسب خیاطي ګلدوزی او دغه شان ته د موبایل سازي دا شان ته آسان پروګرام برابر کی چې معلول په خپل کار میزه کی او بشول په بقن پیدا کی کوم سات راځي موسات کې باید اوله درجه اوله برخه معلول تور زئی په دې کمزوري دي معلول کې مواد ورکی کومکو کې پیسې ورکی
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان 80,000 کونډې او 315,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یوه طرحه سپارلې ده د وزارت تیره اونۍ تر 4 میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او وی ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي د معلولیت لرونکو ترڅنګ د شهیدانو د کورنۍ غړي وای لمیاشتوې خپل ټاکلې معاش نه دی اخیسته د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د معلولیت لرونکو د شهیدانو د کورنۍ او د روانو ستونزو او د ماشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنه جواب نه کړ خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هر ورځ لزرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایان پرویز احمد فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به ملي صلیب سرخ د سر تا سره
د سر صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري موږ په 60 ډول هر میاشت د 10,000 معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو زموږ په دغه وو مرکزونو کې تیر کال اته باندې 200,000 کسان د دغه خدماتو برخمن شوي دي د غراس ته باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي
2000 نفر
په تیرو 14 کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځنیوته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلې اندازه معاش ورکول کېده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په تیر دسمبر میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي مخکې دغه فیصدي 14 کول کېدله د اسیا بنسټ په یو ارزونه کې ویل شوی و چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 3.5 میلیونه ته رسیدي
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجله پروگرام پیلېږي. دا پروگرام احمد شیبر چمتو کړی خو له هغه مخکې یو ورسته موضوع. اروپای ټولنه وایي اوکراین ته د روانو څلورو کلونو لپاره د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپای کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې پورونه او بلا عوض مرستې شامل دي. لبلی خو د اوکراین دفاع وزارت ویل دي چې پر روان میلادي کال کې د دې هیواد 10,000 پوځیان روزي. سالی محمد سالی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکي مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سیشن بعد د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل:
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلای وزیر مرستې شامل دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالی ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلولو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د مځکني دفاع قطعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یو فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو اداري ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکه د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفسک ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکه د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه، احمد شیبریم. د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر
واړو چې افغان انجونه لیکلو لوستلو ته، مطالعه ته او تخلیق ته وهڅو.
په دې بهیر کې دا نسم نقد وړاندې شو.
ستیاره او چپش پدا یو پان هم رپ نکړي، مرغکۍ قرار زاله کې ویددا او پیشو.
د نارینه و آنلاین ادبی بهیر هم روان دی.
گلبند د افغانستان په کچه یوازینی هغه پښتانه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکوبه مخ یوسي.
په دې خبرونه کې مو ل دریو نوی چاپ شوی کتابونو خبرو چې یو د مونولوګ کتاب دی.
انسان بل اسور تر تاثیر لاندې څومره دی یو دا نظریه کتاب ته شوی.
شعر هم لرو، کیسه هم.
د غوزانو لو یو نه د کلی په مینس کې بلاړه و. داونه پټونه
او د خبرونه پورستیو کې په واورې چې په غزنی کې د ناویو پجامو کې د افغاني کالیو د شودو دود زیات شو.
پس نور کالی د مسره نور تکی دی، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره خپل هم نه لري.
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د خبرګولي د 20 منټې په غونډه کې په یو شعر نقد وشو. د غونډې تامینې فن خپل نظم د کرکتن لپاره وړاندې کړ. مخکې تر دې چې د نقد مخه کړم او د نقد جزئیات خبره کړم، د نړیوالو ناقدانو ځینې نظریات به د شعر په اړه له تاسو سره شریک کړم. کرکتن کې وای لومړی دې ته ګوري چې شعر د ویلو لپاره څه لري، که سچې خبرې پکې ځای شوې دي. دوی دا وړاندیز هم کوي چې د شعر د محتوا لپاره مناسب چوکاټ انتخاب شوی دی که نه دی. دریم کلمات سم دی، څلورم ښه تصویرونه پکې شته، پنځم ټول غیر ضروري شیان ترې لرې شوي دي، شپږم همدومره څه مو په شعر کې ویلي دي چې په کارو یعنی نه مو خبره وشته کړې نه لنډه کړې، اووم اغیزمن دی یعنی پر لوستونکي تاثیر کوي. د شعر د لیکلو لپاره اصول نشته چې څرنګه به لیکل کېشي، البته له هغو چوکاټي اصولو پرته چې په کوم فورم کې لیکو. شعر کولی شي چې ژور احساس راونخړي یا یوه کیسه بیان کړي او یا هم د فکرونو او احساساتو یوه دریڅه پرانیسي، خو سوال دا دی چې څرنګه شعر به شاعر لیکي چې له لوستونکو سره وشخیشي. مخکې تر دې چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د برخوالو نظریاتو تراشم چې د امینې فنا شعر له دوی سره شخیدلی کنه دی، داخلي فنا نقد وړاندې شوی شعر به د دوی په شخ کې سره واورو چې آزادي راډیوي مجلې پروګرام ته رالېږلی دی.
نن می هغلارې ټولې وتړلې، نن می هغلارې ټولې وتړلې، هغلارې چې تر تا وې رسیدلې، هغلارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې. نن می خلو یا ډبره پزړه کې خوا، نن می ستا د عشق کیسه نیمګړې پرې خوا، نن می ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې، ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کشوي، خدا اوس چې نیمه شپه ده، خدا اوس چې نیمه شپه ده، ما ته ښکاری د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی، ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې، او پر میز دې درته شمې لګولي، د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې، ما ته ښکاری، ما ته ښکاری تا کتاب مخ ته نیولی، لستړیا او بې خوبۍ دې سترګې سرې لکه شفق دي، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دې اوښکې کې د کتاب تورې سم نشم لیدلی، زه یم دلته خو حواس مې ټول له تا سره ملګري، څه تیاره او چپه شپه ده، څه تیاره او چپه شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې ځلیږي لکه دوه غمی ښکارېږي، ما مې تور ټیکری له ولو راچاپېر دی، او په اوښکو لوند پلو مې ما می تور ٹکرائی لول راچا پیر دے، او پو کلون پلاو می پغاخنو کے ٹک ٹک دے، لکڑکی دے سترگ نشا مڑا ولائی، لکڑکی دے سترگ نشا مڑا ولائی، ستا داترو خوشبوی را باند لگی، سلم سرو لمبو کی سوزی، ستا د شمو به هم اوس پرسته سلگی وی، پر پالنگ بدر تناستا د خوبونو نا وکی وی، ستا د شمو به هم اوس پرسته سلگی وی، پر پالنگ بدر تناستا د خوبونو نا وکی وی، زهم نورا خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم.
د دې نظم نوم دی یو کړکی. په دقیق غونډه کې چلا نور د شعر د نوم ستاینه وکړه او وی ویل چې لوستونکي ته هر څه هم دی وی کړکی ور شودل کیشي، یو داسې کړکی چې موږ یې د تړلو توان نه لرو. هیلی پسرلی د دې شعر کرکټرونه د شي کیسې له کرکټرونو سره ورته وبلل. دا امنې فنا په نظم کې عاشق دی، معشوق دی، پیشو او مرغۍ هم شته. سلما بدری وی چې د هیلې نظر یې خوښ شوی چې دا نظم یې د کیسې په څیر وڅېړه. دا بیا وایي چې دا نظم پوره کیسه ده، پیلې، منځې او غوټې هر څه عالي دي، سم دم لکه کیسه. شیبې کې هیستم دې شعر کیسه ور په زړه کړې ده او وایي چې دا شعر داسې دی لکه څوک چې چاته کیسه کوي. اغلی گهیس په ورته وخت کې د شعر کلمات وستایل. میمونې کامران هم د امنې فنا د نظم د الفاظو صفت وکړ. فاطمه اعظم هم د شعر د الفاظو ستاینه وکړه. فرزانه زیار ورسره داسې هم نظر شوه چې دې د ټول شعر د آهنګ صفت وکړ. د نولسمې پیړۍ نامتو انګریز شاعر ساموئل کولتریج د شعر د تعریف په اړه وایي: ش کلمات چې ښه ترتیب شي. د امنې فنا د نظم د نقد په غونډه کې بلې لیکوالې ملالی کلیوالی د نظم فنی جوړښت ته اشاره وکړه. وی ویل چې په دې نظم کې پیل، پای او یو موضوع تر اخره تعقیب شوې ده. اخلي کلیوال د نظم انځورونه هم وستایل. نرګس سها کم د انځورونو ستاینه وکړه. نیمه غنی د شعر رواني تاثیر ته تم شو او وی ویل چې د نظم په پیل کې شاعر له وی رابطې لاس اخلي او نغوري چې مقابل لوري وګوري، خو ورسته زړه یو کړکۍ د رابطې په لور پرانیسي او غواړي چې معشوق وویني او وڅاري. شریفه شریف وای چې پر شعر نقد ذوقي خبره ده. ډاکټر شریفي خپلې خبرې په څو برخو ویشلې دي: د الفاظو شخ، دوهم انځورونه، دریم محتوا، څلورم شخ. دلته مطلب د محتوا او انځورونو هم شخي ده. ډاکټر شریفي بیا وویل چې د شعر په اخیره کې لشمې صرفنا کېدل ښکلی ترکیب دی، خو د شعر د پیل له شخص سره هم شخي نه لري. په پیل کې شاعر واکمنه او په ځان باوري ده. په پای کې زموږ په ادبیاتو کې له مروج دود سره سمجړانده ده. ډاکټر شریف وړاندیز کوي چې په پای کې پکار وه چې یو بل جمله یا یو بل انځور ور زیات شوی وای، خوند به نور هم ډیر شوی وای، لکه پاس په آسمان کې ستوري یاد شوی وای یا د سبا فکر ته په سیمبولیک ډول اشاره شوی وای. دغه مسلې ته فرزانه زیار هم اشاره کوي چې کاش پښتني تل د نارینه و لپاره ماتیدونکې ونه شایو. دا وایي چې په خپلو لیکنو کې باید څرګند کړو کمی نه غواړي نه دی غواړم. که فنا لیکلی وای د دې په باور چې ستا یادونه له شمې سره فنا کیشي لا به بهتره. دغه نظر شفیقی خپلواک هم ورکړی دی، خو دا د معنا له پلوه دا مسله نه مطرح کوي. د شعري اصولو له مخه وایي چې د امینې په شعر کې ژړا څه ناڅاپي راغلې ده. اخري خپلواک دا خبره هم کړې ده چې دا نظم داسې دی لکه کیسه، هم کرکټرونه لري، هم مکالمه، هم فضا کې صحیح زده، هم تصویرونه. دا د شاعر په ستاینه کې وایي چې زموږ په اکثرو نظمونو کې تسلسل مات وي او چې پای ته ورسیږي نه پوهیږو چې د شعر موضوع څه وه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د دې نقدي غونډې ویانده نرګس سها کوه. له دې به واورو چې د دوی غونډې څرنګه وي.
موږ هر اونۍ غونډه لرو او د موږ د غونډې محتوا هم داسې ده چې موږ لیکل او لوستل یو بل سره شریکو او له دې لارې څخه غواړو چې افغان نجونې لیکل او لوستل ته، مطالعې ته او تخلیق ته، نوې نوې کړنو ته وهڅو. نو د هغه معمولي برنامه سره سم زموږ دغه غونډې داسې دي چې په درې برخو کې تنظیم شوې دي. لومړۍ برخه داسې ده چې موږ یو موضوع ټاکو او په هغه باندې سره راټولېږو، سره بحث کوو، خبرې اترې لرو. او دوهمه برخه بیا موږ مخکې له مخکې څخه یو غزل، یو آزاد نظم او یا هم یو کیسه تاکو مخکې له مخکې څخه ګروپ کې شریکو. بیا نو نجونې د هغه په اړه فکر کوي، خپل نظر راغونډوي، د غونډې ورځې ته هغه باندې کارکته نه کوو. نو هم مثبت اړخونه یې راخلو، هم منفي اړخونه. د دې لپاره چې زموږ د بهیر یوه موخه همدا ده چې موږ زده کړه کوو او موږ یو بل خپل نیمګړتیا وته غواړو چې متوجه کړو، او کچیرې ښه روان وي هغه وهڅیږي، او کچیرې کومې وړې وړې ستونزې وي هغه هم نورې هم سمې شي. او ترغه وروسته بیا درېمه برخه چې کومه برخه موږ لرو هغه د مشاعرې برخه ده چې هغه بیا ټول پاکستان مخلي. خو راځو د کرکتنې برخې ته چې مخکینۍ غونډه چې زموږ وه هغه د امنه جان فنا یو نظم و چې موږ ټولو پر باندې کرکتنه وکړه.
اغلی ساک په دې غونډه کې د ستاین او ترڅنګ پر یو ښکلی شعر نیوکه شوې دي. د غونډې په اخیره کې عادتاً شاعره یا لیکواله د ځان دفاع کوي، اغلی فنا د خپل شعر دفاع څنګه وکړ؟
اغلی فنا یعنی موږ خپل هم ورته ډېر په تعجب کې شو. موږ ویل چې موږ په خوا به چې کله د نارینه وو د کره کتنې برخې ته غواګو یا به کوم داسې مجلس او غونډې کې موږ ګډون لره، نو آخر کې به دغه د کره کتنې برخه یو ډول جنجالي سوله چې نه والا تا غلط برداشت کړی ده، نه داسې زما هدف نه ده. یعنی دغه لیکوال او شاعر هر څه به چې وو د یو ډول دغه کره کتنې هغه کوم اړخونه چې د ده په خوښه به نه وو، د ده په سلیقې به سم نه وو، نو هغه ته به داسې پورین تندي ځواب نه وایه، یو ډول دفاعیا به یې کوله. نو د امنه جانې دغه برخورد دومره ښکلی او شاعرانه و، دومره صبورانه و، لکه څنګه چې د دې شخصیت ده د هېڅ هم داسې ونه ویل چې زموږ نظر پرې رد شي. حال دا چې زه په دې پوهېږم، موږ او تاسې ټول په دې پوهېږو چې هر څوک چې لیکنه کوي هغه حالات شرایط هغه خپل سایق باندې مخکې ځي. نو دې کولای شو چې وایي یعنی سربیره پر دې چې تاسې ته شاید د منلو وړ نه وي دغه کوم اړخونه چې تاسې ته منفي ښکاري، دا کوم اړخونه چې تاسې ته کمزوري ښکاري، او زما د خوښې د ما په علاقې برابر ده. خو نه، امنه جانې داسې ونه ویل. امنه جانې زموږ هر یوه هغه د هر یوه نجونو کومه کره کتنه چې وه، کوم یو بحث چې و، د ډېر په ورین تندي ویل چې سمه ده راتلونکي کې زه به انشاءالله ډېر پام وکړم، ته دې به ښکلي ولیکم، تاسې څومره ښکلو موضوعاتو ته اشاره وکړه. اصلا زما پام دې خبرې ته نه و، ځکه چې زه کله لیکل کوم زه یو بل حالات ته ځم. زه ډېره مننه کوم له تاسې نه چې تاسې زما د ما د نظم بیت بیت مو معنا کړه ته، زما هغه برخو ته لا پام هم نه و چې تاسې هغه برخې را ورسېره کړې. یعنی دې یو ډول زموږ هغه کره کتنې ته داسې قدر په سترګه کتل چې موږ خپله حیران پاتو چې څومره په ښکلا باندې دا لیکل کړي دي، او څومره په ښکلا باندې دا زموږ هره کره کتنه په سړه سینه اوري، او د دې په ځای چې دا یو ډول دفاعي چلند و کې دا برعکس موږ نازوي او موږ تشویقوي چې ډېره مننه له نظر څخه مو.
نرګس جان ساک، نقد تاسو په دې عربي کلمه د چمانای د چرنل یعنی شاو بد بیلول څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، په افغانستان کې ډیر کله چې څوک د اثر منفی اړخ بیان کړي د اثر صاحب فکر کوي چې د پر ضد خبره شوې ده. زه خپل د افغان ادبي بهیر د جنو غوندو شاهد یم چې جن وخت به لیکوال د ځان دفاع ډیره په داسې په تیزو الفاظو کوله، لیکن بل لورته کچرته د امنه جان فنا دا نسم ډیر عالی نسم دی، کچرته دا د خپل نسم دفاع و نکړي، فکر نکوي چې په بهیر کې ځینې کسان بیا ممکن داس فکر وکړي چې دا نسم کمزورې وو او ډیر څه زده نکړي.
زه داسې فکر نه کوم، ځکه چې کله چې چیرته د زده کړې ځای وي، نو طبعاً کله چې امنه جانې دا نظم لیکلی تاسې چې لیدی دا یو بشپړ او مکمل نظم ده. یعنی دې کې هیڅ د بدلون څه نشته، داسې څه پکې نشته چې هغه موږ غوښتي وي چې دا بدل کړه. موږ یوازې هغه اړخونه ورته وویل چې دومره دا ښکلی ده خو د تا پام دې خبرې ته نه ده شوی. یعنی موږ دا د نقد برخه داسې ورته ویل، زموږ ځینو ملګرو ورته دا خبره وکړه چې کله چې ته د نظم یو حالت نه بل حالت ته راغلی، تا کاش یو کوچنی کلمه لکه د خو، لکه یا، لکه او، داسې یو څه به دې لیکلي وو چې دا نور لوستونکي ډېر په راحتۍ سره په دې پوه شوي وو چې دغه حالات چې ته یې درک کوې، دا حالات چې ته حس کوې، دا د کوم حالات محصول دي، دا خو ته پرې پوهېږې. داسې څه نه وو چې مثلا خدای مکړه دغه دا نظم نیمګړی وو یا ناقص وو یا کمزوری وو. برعکس، کله چې یو نفر به په دې برخه کره کتنه وکړه ویل چې کاش تا د حالاتو د رابهرېدو لپاره د یو حالت څخه بل حالات ته د تلو لپاره یو کوچنی کلمه راخستې وه. امنه جانې مخکې له دې چې هغې دغه ځواب ورکړی وای، زموږ نور نجونو هغو دا حالات ورته واضح کوو چې نه ستا په اند داسې یو څه ته اړتیا وه، مګم نه داسې وخت ځینې وخت د یو انسان د پېژندنه او معرفت موږ ته دومره ډېر شي، یعنی موږ هغه انسان سره دومره نږدې درک لرو یا دومره نږدې حسو ځان ته چې هغه حالات که موږ وینو هم نه موږ ته مخکې له مخکې نه دا برداشت کیږي چې امکان لري د دغه کس د فیډبک به څه وي، د دغه کس په دغه حالات کې د هغه کوم انځورګري به څه ډول وي. مثلا یو برخه کې ما امنه جانې ته وویل چې دغه د پردې تر شا حالات خو رښتیا هم سترګونه لیدل کیږي. د پردې تر شا کوم حالات یا منجانې په خپل نظم کې انځور کړي دي، رښتیا هم که چیرې هغه د منطقي اړخ نه موږ وګورو، هیڅوک د پردې شاته کوم څه چې تیریږي هغه نشي لیدلی، یعنی هغه په کلي ډول باندې خو نه. هغه ځینې وخت د انسان د معرفت او د پیژند ساحه دومره پراخه شي، دومره هغه د درک وړ سیزونه ورته دومره په اسانۍ د درک وړ ګرځي چې انسان خپله هغه د پردې تر شا هغه سیزونه هم حس کولای شي، ځکه چې هغه پخوا دغه سیزونه تجربه کړي وي یا د هغه انسان سره دومره نږدې پاتې شوی وي چې هغه خپله پوهیږي چې اوس به دغه انسان احتمالي کړنه کومه یوه وي.
شعر خیال هم دی، خیال په خپله له ډیرو موانع او اوړي تیریږي او بل ځای انسان سترګو ته مجسموي. همداسې کنه؟
بالکل همدا خبره ده کنه چې خیال هغه ځایونو ته وزر کوي، هغه ځایونو پورې رسیږي، هغه ځایونو پورې مزل کوي چې هلته انسانان تللی نشي.
ستاسو په باور کدا نقدي غونډې دوام وکړي او تاسو په شاوخوا سلو نورو ورته غونډو کې برخه واخلئ، د ادبیاتو د وی فارغ په صفت باندې څومره به تاسو ته ګټوري وي؟ دا غونډې
ډېرې به ګټورې وي، ډېرې زیاتې، ځکه چې د هر چا د مطالعې هغه ساحه د مطالعې هغه ذوق فرق کوي او هر جلې چې په دې بهیر کې شته هغه اړخ موږ ته بیانوي چې بلې تقریبا هغه ته لاسرسی نه لري. مثلا زموږ د بهیر یو عملګری شفیقه جانه هغه چې کوم اثر مطالعه کوي، چیرته چې مثلا هغه نن سبا ګرځي را ګرځي، د کومو لیکوالانو کتابونه چې ځان سره لري، ممکن چې یو بل ملګری نیمه جانه، امینه جانه، زولی جانه، مثلا زه خپل شاید هغه کتاب ونه لرم، کله چې هغه اړخ چې هغه راخلی، یو بل اړخ زه راخلم، یو بل اړخ بل ملګری راخلی، همداسې هر جلې هر مېرمن چې په دې بهیر کې ده هغه داسې یو اړخ مونږ ته راخلی چې هغه مونږ لپاره نوی وي، هغه داسې موضوع اشاره کوي چې هغه مونږ نه نوي سيزونه زده کوو.
له نرګس صاحب څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته د ښځینه و لغونډي د نارینه و آنلاین غونډي ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
د اسلامي ادب ګلبن آنلاین غونډې له افغانستان شروع شوې دي. دا څنګه غونډې دي؟ کوم کسان ګډون پکې کوي؟ د دې غونډو له مسول محمد حسن عمری څخه به لومړی دا وورو چې دا غونډې له څومره وخت راهیسې روانې دي.
ګلبن یو کال کېږي چې فعالیت پیل کړی او لنې کمرغه خپل یو کلن ادبي مزل یې د ادبي ملګرو په بشپړې همکارۍ سرته ورسو. ګلبن د افغانستان په کچه یوازینې هغه پښتنه ټولنه ده چې غواړي پښتو ادب د اسلام په چارچوب کې لکه به مخ یوسي او د ادب د هغه ګلونو تند خړو بکړي او د لا خایست رنگ ورکي چې له شعر شاعري او ادبیاتو سره مینه لري.
عمر صاحب په دې غونډه کې کوم موضوعات راخلي؟
ګلبن خپل معیاري محلويش لري چې د ګلبن د ملګرو او د استادانو په خوخه جوړ شوی. په دې محلويش کې ادبي بحثونه، تنقیدي او تشریحي کرکتنې، مشاعري، لیکل سوي معیاري اشعار او لنډکي ترنمونه د اونۍ په ټولو ورځو وشل سوي دي.
تاسو خو دا غونډه آنلاین کوي، څنګه کیدشت چې ستاسو لغونډي خصوصا لنقدي غونډه نور خلک استفاده وکړي؟ لکه دا میرمن آنلاین بهیر د غړو په چیر ستاسو نقد خپوشي چې ټول ته د استفاده وړ وي؟
موږ د خپل ادبي فعالیتونه ان شاء الله په لند وخت کې د کتاب په بڼه چاپو ترسو د موږ دغه ادبي مفاعلیت لمنه پراخه سي او ډیر شمیر د موږ هیوادوالو ادپال ملګري له دغه درسونو نه ګټه پورته.
د خو آنلاین غونډه د انټرنیټ پولی نړولې دي، نو په بهر کې مشت افغان لیکوال هم له تاسو سره شته؟
بالکل، موږ سره ډیر شمیر شاعران شته چې په بهرنیو هیوادونو کې د هجرت شپې او ورځې تیري، زموږ له ادبي فعالیتونو خوښ دي او تر خپل وسه موږ سره په ادبي خبرونو کې ونډه اخلي. د ګلبن غیګ ډیره پراخه ده، لپاره د ګلبن د مسؤلینو هڅې دادي چې معیاري شاعران او ادیبان دلته سره راټول کړي. د مطرح نه ده چې دا سړی د تیرې ادارې طرفدار یا پکې وو، مطرح ته هغه استعداد، وړتیا او سنۍ حال ده.
د انټرنیټ ستونزه نه رامنځته کیږي ځکه په افغانستان کې انټرنیټ کمزوري ده.
افغانستان کې انټرنیټي ستونزې مخکې زخت ډېرې وي، خو اوس لنې کې مرغه ټکنالوژي ډېر وسعت پیدا کړي. افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې تقریبا حل شوي او د لری پرتو سیمو ډېر شمېر نامتو شاعران اوس مهال موږ سره په ګلبند کې هم شتون لري او له ادبي آنلاین غونډو ګټه اخلي او ډېر خوښ دي.
شزینه لیکوالو ته مو د ګډون بلنه ورکړې ده چې پرې غونډه کې له تاسو سره ګډون وکړي.
ښاغلی شیبر صاحب، د خزینه شاعرانو اړوند به دومره ووایم چې فعلا خزینه شاعران موږ سره په ګلبند کې وجود نه لري، خو پلان لرو چې د خزینه شاعرانو لپاره یو بیله ټولنه جوړه کړو چې د ګلبند له مفید موادو هغوی هم مستفید شي.
د اسلامي ادب ګلبند آنلاین غونډې له مسؤل ښاغلی عمری څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرمنې په دې برخه کې کیسه لرو. نومې دی د غوزانو ونه. دا کیسه د میرمن آنلاین ادبي بهیر غړي ځلانور لیکلې ده او په خپل ژغې آزادی رادیو ادبي مجلې ته ثبت کړې راستولې. مننه ترې کوم. کیسه یې سره اورو.
یونه د کلی په مینس کې بلاړه و. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه و. ماشومان ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله وسلم یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه د لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې و ور پورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه. له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. له ده سره به اوږده ډانګه ور سره وه. د ونې ډکې څانګې به یې داسې په شړک وهلې چې تر لرې آواز اورېدل کېدې، او له هر شړک سره به د غوزانو تر څنګ شنې پاڼې او وړې څانګوړکې هم پر ځمکه را پرېوتې. یو ورځ تیز توپان شو. د ونې څانګې له میوې درنې شوې چې ټس دوې غټې څانګې ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم، پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې. او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والې ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي همغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. ټالۍ پکې وهم.
له ځلانور څخه مننه چې خپله کیسه یې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالې شلې وه. مونولوګ د داستاني ادبیاتو یو تخنیک دی چې د داستان کرکټر یا د شعر ویونکی له ځان سره شغیشي. دی غواړي خپلو اوریدونکو ته یو ډول د زړه حال تیر کړي یا خپل ضمیر مخاطب کړي. مونولوګ څو ډوله دی. یو ډول یې داسې دی چې د رابی مخاطب یو څوک وي. بل ډول یې داسې دی چې د رابی مخاطب د داستان یو څوک وي. یو ډول هم یوازې له ځان سره داسې خبرې دي چې ویناوال له نورو خبر نه وي. بل ډول یې داسې دی چې خبرې یوازې د ویناوال په ذهن کې تیرې شي. د مونولوګ په اړه دا خبرې مې د مونولوګ په نوم تر نوي چاپ شوي کتاب پورې یاد کړې. دا کتاب ابیا صفی دی چې سید اصغر هاشمی تالیف کړی دی او تازه په جلال آباد کې چاپ شوی دی. له ښاغلي هاشمی نه به واورو چې د خپل دی نوي اثر کې څه راغون کړی دی.
مخکې د دې نه چې زه د مونولوګ کتاب ولیکم، د دې نه مخکې زما ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي چې هغه کې یو کتاب د پتی دا او یوش د مکالمو په نوم باندې دی، یعنی د پلار او د دوی ترمنځ کیالو. یو بل کتاب د مرګ او ژوند کې الکتریک کوم باندې دی. هلته هم د مرګ او د ژوند ترمنځ یو ډیالوګ دی، بحث دی. دا کتاب د مونولوګ کوم باندې چاپ شوی دی. دا هم د تخلیق
یو برخه ده، یعنی د تخلیقي ادبیاتو په ډول باندې لیکل شوی ده. دا په اصل کې د یو انسان، یعنی د مثال په ډول باندې زما خپل، زما د جسم او د روح ترمنځ، د دې ترمنځ یو بحث روان دی. په دغه بحث کې چې کوم دی، په عمومي ډول باندې یو ډول رواني بحث دی، یعنی د سایکالوژي سره اړیکې لري، او د انسان په داخل کې هغه سمې تیرې هیرې خاطرې چې په پټ ډول باندې پراته دي، هغه په دې کتاب کې راڅرګند شوي دي او واضح شوي دي.
یعنی تاسو د خپل ځان مونولوګ په دې کتاب کې راخسته دی، نه د تخلیقي آثارو مونولوګ؟
نه، دا په عمومي ډول باندې اصل کې دا اثر یو تخلیقي اثر دی، خو کوم بحث چې د ځان سره روان دی، او یا مثال په ډول باندې لدان سره چې کومې خبرې دي، دا خبرې په اصل کې د زما د خپل، یعنی د لیکوال، د لیکوال د داخلي دنیا سره ارتباط لري. معنا دا چې د لیکوال د جسم، یا د لیکوال، یعنی په عمومي ډول باندې دا کتاب په داسې شکل باندې لیکل شوی دی چې یو برخه یې د پوښتنې په ډول ده، او بله برخه یې د ځواب په ډول ده. دغه د سوال او د ځواب کوم بحث چې روان دی، دا د جسم لخوا چې کوم بحث کېږي، هغه د زه یو په نوم باندې ورته عنوان ورکول شوی دی. دا خپل بحث شروع کوي، او بیا دلته د همدغه جسم یو سیوری دی چې هغه بیرته د همدې جسم ته ځواب ورکوي چې هغه د دې ضدوه دی. دغه سیوری کله کله د سیوری په شکل باندې ښکاره شوی دی، او کله کله د انسان د یو تویم زه په شکل باندې ښکاره شوی دی چې هغه د روح دی. یعنی مطلب دا شی دی چې جسم او د روح ترمنځ یو ډول جدل دی، یو ډول بحث دی چې دغه بحث روان دی. کله کله د دوی ترمنځ دغه بحث په داسې شکل باندې حرکت کوي چې جسم وایي چې کوم بدې کړنې چې زه کومه، یعنی حواس وایي چې دا دغه نیمګړتیا په ما کې نه ده، دا په تا کې ده، مطلب په روح باندې ملامتي اچي، یا د انسان په هغه خپل دویم زه باندې ملامتي اچي. هغه دویم زه چې کوم دی، چې موږ ورته ما مثال په ډول په کتاب کې ورته د روح په ډول باندې یادونه کړي، یعنی د انسان د دویم زه په ډول باندې یادونه کړي، په سایکالوژیکي لحاظ باندې د انسان هغه موږ تاسو ته ورته یا لاشعور وایو، د هغې په هغې ډول ورته یادونه کوو. هغه بیا خپل منطق او دلیل وایي چې نه، کوم کار چې ته کوې د کې زما ملامتي نشته ده. یو بل مطلب، یو
یعنی هاشمي صاحب، په دې کتاب کې تاسو هغه د مونولوګ، داستاني مونولوګ اصول نه دي توضیح کړي، لزان سره مو خبري پکې کړي دي.
او او دا 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 داستاني د دې سره د څه نه ارتباط نه لري.
د تاسو موضوع ته راشم، په دې کې مو کوم موضوعات راسپړل دي؟ یو خو د روح مسلې ته تاسو اشاره وکړه، بل څه شي ده؟ عنوانونه مرته بیل کړي دي؟
نه، دا عنوانونه نه دي، دا یو ډول بحث دی. د کې عنوانونه نشته، خو په دې کې ځینې نظریو باندې بحث شوی، ځینې نظریې ثابتې شوې دي. یوه نظریه چې په دې کې ثابته شوې، هغه دا شی ده چې کله موږ او تاسو په حال کې ژوند کوو، د تیر مهال تر څومره اغېز لري، یعنی انسان د لاشعور تر تاثیر لاندې څومره دی، یوه دغه نظریه چې ثابته شوې. دویمه نظریه چې ثابته شوې، هغه د جبر او د اختیار موضوع ده. انسان د اختیار خاوند دی، خود سایکالوژیکی جبر، د فرهنګي جبر، د رواني جبر، د بیولوژیکی جبر هم انسان ځان نشي خلاصولای. بل موضوع دا شی ده، بحث په داسې شکل باندې شوی دی چې په کتاب کې د مذهب له بوده هم خبرو ته اړتیا لري، او د علم له بوده هم خبرو ته اړتیا لري. معنا دا چې په عین وخت کې په دې کې د جبر او اختیار موضوع هم ثابت شوی ده، او دا ثابت شوی ده چې انسان چې کله ژوند کوي، سره د دې چې د اختیار خاوند دی، خو ځینو مسایلو کې مجبور شي. او ځینې نورې خبرې هم پدې کې شته چې هغه د ټولنې سره د انسان اړیکې دي، دغه څه خبرې دي.
دلته لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه، هم مذهبي اړخ ته توجه شوې ده، هم د بحث یو ډول فلسفي او رواني دی. دلته بیا ټکر نه رامنځته کیږي
په عمومي ډول باندې؟ دلته دغه د دوو خواو ترمنځ کوم بحث روان دی، دوی هم دا خبره کوي چې آیا فلسفه او دین سره ارتباط لري که نه لري. نو په ځینو مواردو کې، په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې دغه د زه یو د زه دوه ترمنځ چې کوم بحث روان دی، دوی وایي چې په عین وخت کې د یو دیني عالم لپاره، د مذهبي بحثونو لپاره علمي او فلسفي بحثونه ضروري دي. د فلسفې سره مطلب تضاد او دښمني نه ده په کاره، سره د دې چې په دنیا کې کوم بحثونه چې د فلسفې په مقابل کې روان دي، ځینې مثلا مثال په ډول امام غزالي یا ځینې نور د فلسفې سره په ځینو مواردو کې یو ډول جګړه یې کړې ده. خو ابن رشد او نور عالمانو چې دا کومې خبرې کړي، یعنې په کتاب کې د دې خبرې یادونه هم شته چې موږ او تاسو نشو کولای چې د فلسفې سره یو ډول دښمنی وو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. د ارواپوهنې په تړاو یو نوی بهرنی کتاب چې پښتو ژبې ته ژباړل شوی دی چاپ شو. دا کتاب خوش ژوند نومیږي چې په کابل کې کتاب پلورنځیو ته رسیدلی دی او اعلان یې سروش کتاب پلورنځي په خواله رسنۍ کې کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مسؤل نجیب الله زیرک څخه به په دې اړه نور واورو.
خوش ژوند کتاب د استرالی لیکوال اندریو میتیو لیکلی دی چې پښتو ژبې ته عبدالحنان خان ژباړلی. یاد کتاب پکتیکا څخه خبر شوې د مبارک پرندوی ټولنې چې تازه فعالیت شروع کړي چاپ کړي ده. د یاد کتاب تقریبا ټولې نړۍ ته په درو څلوي ژبو ژباړل شوی، سلنه کمر په پښتو ژبه ته هم مرزافه سو. او د خوښ ژوند کتاب تر 2 میلیونه زیات نسخې په بازار کې پلورل شوی په ټولو ژبو کې. او دا کتاب د خوښ ژوند کتاب د ځان جوړونې د ځان سمبالولې کتاب دی چې انګیزه بخون کې دي، موضوعات لري. په عموم کې موږ ویل سو په دې کتاب کې دغه موضوعات راغلي، مثلا هغه انسانان چې نن خوښ دي او هغه چې خپل نه هلي دي، دا دوی د کلنو فکر پایله ده. ژوند ته ویل من پیزاوی مګوري، هغه څه خوښي ولټوي، د دنیا په نفرت او کرکه نارځي، خان او نورو ته مینه ورکړي، یو بل ته ګټه ورسوي، نه هلي ولا سترځني کې مستل مو د ژوند له خوندوي او ناندرو سره مخ کوي. دا د تورته موضوعات په یاد کتاب کې راغلي دي. یاد کتاب تقریبا په 80 صفو کې چاپ شوی ده په خو صحافت خو ډیزاین سره.
په کابل کې سمون خبرندوی ټولنې هم تازه یو کتاب چاپ کړی دی. دا کتاب د شهید عبدالسلیم فرقانی د مقالو ټولګه نومیږي. د دې کتاب مخکتنه د جون پښپاړسم د جمعې پورس په کابل کې وشوه. دا کتاب یو سلواتیا صفحې لري. په دې اړه بنور د مرحوم فرقانی لزوی د پوهنتون له استاد او لیکوال عبدالرحمن فرقانی څخه وور.
هغه مقالې دي چې دا په نسل وختم کال کې هجری کال کې په غیژ جریده کې چې هغه مهال شهید عبدالسلیم فرقانی د جریده مسؤل مدیر و په ورو کې نشر شوی وي. او دا مقاله یو څه په کور کې پات تی وی او مختپلاس را لې چې هغه د اقتصاد برخه و اقتصادي هغه و لیکنه وي. دا کتاب په څلورو فصلونو وشل شوی دی. یو اول فصل عقیده او اسلام دی، دوه می اقتصاد او اسلام دی، دریم فصل سیاست او اسلام دی، او څلورم فصل ټولنه او اسلام دی. دا کتاب البته دام دی یادونه ورده چې کتاب با اکثر مقاله په غوا کې په غیز کې په دری ژبه باندې خبرې شوی وي، خو کتاب پښتو کاپی هم ترتیب شوی دا او چاپ شوی دی. یعنی کتاب په دواړو ژبو ورتلای دی، د چاپ نه هم په دری هم په پښتو باندې هم مهاله. البته دی یادونه ورده شی بر صاحب چې دا کتاب موږ په د کورنۍ په شخصي لګښت باندې دا چاپ کړی دی. او هدف هم تدا و چې دا مقاله چې ملته پاتې شوی دی په غیس کې ولته په وخت کې محدود خلق ولوستي وي، نو دا دوباره باید خلق ولولي. اوس تقریبا 50 کال چې په دوه مقالو باندې تیر شوی دی، اوس هم چې ولوستل شي هغه خپل مستقیت دغه اوسنی هغه وضعیت سره ډیر تطابق او اغلی دی. هغه تحلیل اوس داسې دی لکه کټ مټ چې اوس د وضعیت په سترګو لیدل شوی وي، بیا داسې تحلیل شوی وي.
له عبدالرحمن فرخانی څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
دا ستی روډي مچلې په پیل کې مو د افغان جنو او شوسو د ادبي هڅو پاړه په تفصیل واوریدل. د خبرونې دا روسي شیبه د افغان جنو او شوسو لایو هنر سره رانغاړو. د افغاني جامو دود په غزنی کې زیات شوې دي. په ودونو کې نن سبا د ناوې په جامو کې افغاني جامې چنچونی او شوسې جوړوي ډېرې شودل کیږي.
د دې هنرونه چې مری په کار سوي دي، همدارنګه دلته زرګر هم خپل کار پکې کولای دا دغه کومې خواني روپۍ ولې دغه هم دلته په کار سوي دي چې فلم هم ډیر قیمت هم خرڅيږي. ورسره راځو دلته چرمه، معمولا ډیری بازاري چرمه ورته وایي چې لسینه دي. همدارنګه دیولو کار پکې سوي دا، همدارنګه درته هماغه چرمه او پټیس کې کار سوي دي.
میمنه د خپل ورندارې نوې کالی برابروي چې ځینو ته یې ګونګرګان هم ور لویدلی دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی. میمنه وایي ورینداری د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کیږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کمرنګه سوی و او ډیری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډیر کمرنګه سو. دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغو کالو ته ترجیح ورکوله چې دی به په سریالونو کې کتل یا به له نورو اورېدل. خو اوس بیرته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه سوی وسي اصلي
کولا په افغاني کالو کې پراته ده. مېمنوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغاني لګښت راځي. که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوي دي او په دغه کمیسونو زیات لګښت نه راځي، خو بیا هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي. خو تر څنګ دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي، کوم کالی چې مثلا زیار پکې استل کېږي، ځانګړي ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نور تکی دي، هغه دومره زحمت نه غواړي، په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل رواج راځوندی کړو.
دا دغه کمیسونو خلې ګریوان لمن او تراټه ټول شځي په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي. خو وایي دا کمیسونه رارخیزي ګټې لري.
کله چې دا رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی، د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول، نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو، خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیوي ادبي مجلې خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
ومین مین راشا مجنونیا ملای لاشا مید مید تاویگا جانان پانا ساشا ومین مین راشا مجنونیا ملای لاشا مید مید تاویگا جانان پانا ساشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زار 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 مید مید تاویگا جانان بانا تاشا ومین مین راشا مجنون یوم لیلاشا ومین مین راشا ومین مین راشا ومین مین راشا ومین مین راشا پسوان لسترگو دے
دے قربان شین خال پس نختان پری ماہ تابان رازا رازا, رازا